چې بریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هر کلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستر محکمې نن پنجشنبه طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړه لري کړل. اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې. روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړي وو. تر دې وړاندې د روسي د کابینه یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوملړ وباسي. هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلور ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت، د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري، د دواړو هیوادونو له لارې د بارونکو موټرو تګ راتګ، بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. د امریکا د ولورډ پولیس چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبري کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدل دي. رویټرز افغانستان لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکران په جګړه کې خپل اوکراین پړ بللی دی. د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي. ټرمپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړي چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریک پرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ. رویټرز افغانستان څرګندوي چې تمه ده عباس رخچی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی روسیې وروسته د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي. د دې خبرو لمړی پړاو د شنبه پر د عمان په پلازمین مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شغله ویتکوف روسیې ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. اسلام آباد وای په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي. وړاندې به د دې تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې مدني فعال پتنګړه کاکۍ طالبانو نیولې او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفی توقیف کړی.
کاشفی پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی.
او په دې خبرونه کې بسکران وای د سړو خونو کمښت د سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزانه وپلوري. نور مطالب هم لرو لازم دی رادو سره کوي. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د روسي ستري محکمې نن د افغانستان پر واکمنو طالبانو بندیز لري کړ. هغه ډله چې څه باندې تقریبا 2 لسیزې وړاندې ماسکو د ترهګر سازمان په توګه نومولې وه، دا اقدام د طالبانو لپاره یو ډیپلوماټیک بریا ده چې په 2003 کال کې د روسیې لخوا د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی وو چې له دوی سره هر ډول اړیکې د روسیې د قانون له مخې د سزا وړ ګرځولې وه. په ورته وخت کې د طالبانو پلاوی د روسیې لخوا کوربه په جوړو شویو غونډو کې مختلف غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې وه. اسوسییټډ پریس څرګندوي دا ځکه چې مسکو هڅه کړې چې ځان د سیمه ییز ځواک د منځګړې په توګه څرګند کړي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ثبات لپاره له طالبانو سره د شکلتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په روسیو کلونو کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو طالبان د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړي دي. طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ کله چې د امریکا او ناټو ځواکونه د دوو لسیزو جګړو وروسته له افغانستان څخه د غوتلو په وروستیو اونیو کې وو. طالبانو په پیل کې د 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د یوې ډېرې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو د 2020 کال د واک له ترلاسه کولو وروسته په ښځو او نجونو باندې د بندیزونو لګول پیل کړل. ښځې یې له ډېرو دندو او عامه ځایونو څخه منع کړې، په شمول د پارکونو او حمامونو. په داسې حال کې چې نجونې له شپږم ټولګي څخه وروسته له زده کړو څخه هم منع شوې دي. داسې اقداماتو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي دي، که څه هم د دوی حکومت د چین او متحده عربي اماراتو په ګډون له هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي دي. ځینې طالبان د نړیوالې ټولنې سره ډېره شکلتیا خوړي او غواړي چې د بهرني ملاتړ د راجلبولو لپاره سختې پالیسۍ لغوه کړي. په دې وروستیو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د طالبان او امریکا ترمنځ اړیکې زیات شوې دي چې ډېری یې د بندیانو تبادلې او خوشکېدو له امله دي. د بحران گروپ د آسیا پروګرام یو لوړ پوړی شنونکی ابراهیم بهیس وویل چې د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په توګه له لس څخه لرې کول له کابل سره د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو لپاره قانوني خنډ وو او د هغې لرې کول د اړیکو د ښه کولو لپاره د مسکو لیوالتیا منعکسوي. د جنوبی آسیا شنونکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس وویل چې د روسیې اقدام بنسټیز نه و چې ډېری هیوادونو هیڅکله په رسمي ډول طالبان د ترهګر سازمان په توګه نه نومولي. په ورته وخت کې هغه دا پریکړه چې اوس دوی له لسته لرې شوي دي د دوه اړخیزو اړیکو لپاره د دواړو لپاره ګټه ګټه بللې ده. د روسیې لپاره کوګلمن وویل چې دا به د باور جوړونې اقدام په توګه کار وکړي چې د لا زیاتو شکلتیا لپاره لار هواره کړي او ماسکو ته وړتیا ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د اسلامي دولت خراسان په څیر د روسیې ضد ترهګریزو ډلو په اړه ماسکو اندېښنې لري. کوګلمن بیا وویل په عین حال کې د طالبانو لپاره د محکمې پریکړه د مشروعیت لوړولو پایله ده چې دوی کولی شي د دوی د واکمنۍ د نړیوالو منلو لپاره ترې ګټه پورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلي دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخۍ اومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. د پاکستان د پلاوی مشي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشي د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورځپاڼې د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بې ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدوکتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکو کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې پخوا څو ځله طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نورو سیمو ته ګواښ پېښوي، که څه هم دغه خبره پاکستاني چارواکو په وار وار رد کړې ده. د ښاغلي خلیلزاد اندېښنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر د سر شریکو
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپله کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل، چې په هغه وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخ باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه خوځښتونه د عشت روسي د لچې د کرخي هغه اړه کېدل. دا یې پکله هم باغي وخت کې کره معلومات وو چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي، راځي تاسو وایي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسوي. رابو شو دې ته چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو که دا ورتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ اولاً ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملاً د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت یې درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي، دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي. نو دا هغه څه دي چې موږ دې پایلې ته رسوي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډ نه لري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملا مبارزه
وکړي. یو شی ښکاره ده چې امریکایي چارواکو او ایراني چارواکو له داعش سره د طالبانو مبارزه بیا ستایلې او د پام وړ بللې ده. او وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې نوارې چې دا به سره راټول کړي ډېر اوږد نه شي، پاکستان څه غواړي په دې کار سره ترلاسه کړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې که په افغانستان کې ګډوډي او ناامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان اهداف څه کېدلی سي چې غواړي د ښاغلي خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راولېږي؟
پاکستان د مختلفو تکتیکونو نه ګټه پورته کړې ده د خپل نفوذ لپاره او د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش تمویل او تجهیز او د ښوونې او روزنې پاک لبانه ده، هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کړي او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کړي او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځو هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پرمخ بیسي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیا نیولې دي. د یو خیریه بنسټ مشر او د خواله رسنیو فعاله افغانی ول اصل کاناډایي ندیمه نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوې ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سجی رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدی رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالې افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولي او بندي کړي ده. نوموړي چې په پتینګړه کاکۍ هم مشهوره ده، ورور یې داستان د اپریل په 18 آزادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 23 نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د ده د ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په 40 ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خور سي، خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوسی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو لخوا نیول شوې وه. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره فعاله ده، وروستی ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړې و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځئ پر خلکو وسلې مه راباسئ او د خلکو زړونه وګټئ. نوموړي په 2019 کال کې له کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبریال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. دغه مرکز د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 18 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی په ټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیږدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنیو واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفي پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تورز ور په دې خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې لاندې دا خبره لاندې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي. کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کېږي، ځورول کېږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار له امله نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړې توګه خطرناک ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه یې نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسیې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د سیمې والي سیر هیلی ساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. د دې نپرو ښاروال ویلي چې برید د ښاروالۍ ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوی چې له کبله یې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوي دي. په دې ترڅ کې د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله دغه ښار ته رسېدلي دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. رویټرز لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکراین په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی. البته د امریکا دا دوه مشران به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وایي له دې عمله اړ دي چې خپل محصولات د خوسا کېدو له ویرې په ډېره ارزانه بیې وپلوري یا یې پاکستان ته په ټیټه بیه صادر کړي. په افغانستان کې چې شاوخوا 50 په سلو کې خلک په کرهڼې بوخت دي، ولې په دې هېواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل بودخاف تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یاد انا پکی و پیاسی واچرو را کارا کتی را بیرا دا چیر بازار سے
تو کی کرو سان شپاگیڈیشن نہ پیو
نو وړی چې د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیره ارزانه ده. خالد د ځینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترکاری چې ده لکه نانا، دړیا، ملسرخک، نوش پیاز د راځي په 15 روپۍ ګیډه او پیاز چې ده 140 روپۍ، کچالو چې دی 150 روپۍ او د بادرنګ چې دی بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي. ډوګان چې دا چارک په 80 روپۍ دی او د غټه ګندنه چې ده یعنی غټه ګډه دا چې ګډه په 100 روپۍ ده.
د یادونه ده چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي. په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي او د اکثرو ولایتونو یو ځای پخېږي بیا ډېره ارزانه وي. د افغانستان ډیری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي. که څه هم عام خلک وختي چې په ارزانه بیې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دی چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفت هم که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سفارخانه نداریم و روند
متاسفانه ما به مفت بیا هم مجبور شوی و چه خرسی کو زکا سړی خونی نشته له چارواکو هیله کو چې همکاری وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان و نه کړو
به ما سفارخانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات مو خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي.
موږ دا ترکاری کرو، بانجان، بیانډي، رومان، اندوانې، چمبرخیال، بادرنګ دا شان کرو. نو په دوبی کې موږ دا ځای نه لرو چې دا ژمی د پاره وساتو. نو موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ تشکونې جوړې کړي او چې موږ دا خپل سوځبار پکښې وساتو.
که څه هم کره شمېرې نه دی معلوم خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له 4 کسانو 3 په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لوی مشکل برق دی، مونږ 24 ساعته برق نه لرو، سړې خونې 24 ساعته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سړخانې نه فعالېږي. نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم دا ستونزه تاییدوي. په کندوز ولایت کې د یوې سړې خونې خاوند ایوب خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جدا پا ده سفاس برق بانده چلیگی دیر قوی برق ورده پکارده تقریبا پا یو ساعت که 15 کیلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه و ده برق برای که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو کلا کلا برق نی کلا پس ده دیعوا گرمی گی برخون زیبا کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډېری سبزي، ترکاري او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادرېږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کېږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته واردېږي. دا هغه څه دي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د سبزیو او میوې یو پلورونکی چې دا هم خالد نومېږي تاییدوي.
سل فیصد سیده ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمانگ انار دو راولی ساتی لی دلته ایخیده سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساتی.
دا چې دا محل په افغانستان کې څومره سړې خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خدا چولی غیر فعال دی لاملی نو خودلی چو ممکن دیرا پور که دا مرکشوی و کسانو پا خبره هم دا دا بریخنا دا کمکت و کمزورتی استون زوی.
ولسواکی
دوی داری جی پا افغانستان کی یا لوجر کده بلدار انتخابات
دا بیان ازادی
اطلاعات و تلاس رسای دی دوی غندی تو پوزین نوری استون زشتا شد دوی
بشری حقونه
شزا دا افغانستان تر نیمایی ندیر برخه تشکیلوی مج مسئلیت هم لرو مج حقوق هم لرو.
ازادی را جود لکره پر وقت او متوازن و معلوماتو سره.